روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د روختیا نړیوال سازمان او د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې 1,000,000 کسان په زیړی اخته دي. زیړی یو ډول ساري ناروغي ده چې ویروس یې د وینې او خولې له لارې له یوه انسان نه بل ته لیږدول کیږي. روغتیا پالان وایي زیړی 15 ډوله لري چې تر ټولو خطرناک هغه یې تور زیړی دی. تاسو د زیړی په اړه څومره پوهیږئ؟ که په زیړی اخته یې څه باید وکړئ چې نور خوندي پاتې شئ؟ د زیړی د درملنې لارې چارې څه دي او افغانستان کې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه د بحث ته رابلل شوي دي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې به راسره د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمدزای ملګری وي او په دوهمه نیمایي کې بیا ډاکټر صاحب عبدالحد سرخرودی ته زحمت ورکوو. دا مهال راسره ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمدزای سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ چې اوریدونکو ته د غشمیرې اعلان کړو. وروسته به مطابق خپلې خبرې سره پیل کړو. اوریدونکو کولای سي چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره ده یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که ښه انټرنیټ لرئ کولای سي اړیکه ونیسئ. واتس اپ کې به ستاسو غږ واورو. 00420212601401. بل شمیره ده 00420212501. کولی شئ پښتو فیسبوک پاڼې ته هم د ازادي راډیو سر ورښکاره کړئ. هلته هم دغه موضوع موږ پوسټ کړی ده. مالته د کمنټ په برخه کې خپله پوښتنه راته ولیکئ. ځینو اوریدونکو پوښتنې لیکلي، ځینو اوریدونکو له مخکې نه واټساپ شمیرې ته غږونه رالیږلي. موږ به هغه هم له ډاکټر صاحب سره په بحث کې څیړو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ پیل له دې نه وکړو چې زیړی ته ولې زیړی وایي، ولې په پښتو کې دغه کلمه عامه شوې ده؟
ډیره مننه لودین صاحب، سلامونه احترامات ومنئ. ګران اوریدونکو ته او محترمو کارکوونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوو. لکه تاسو چې یادواري وکړله، زیړی خو اصلا د خطر جانډیس په طبي اصطلاح کې جانډیس ورته وایي، او بل اصطلاح هپاتایټس هم ده چې جانډیس دغه سبب کیږي. اصلا د بیلروبین لیول یا سویا په د زیړی په ارتباط باندې باید ووایو چې په وینه کې د 0.1 څخه تر 2 پورې د دې اندازه دینه لوړه شي، نو موږ وایو چې دا جانډیس لري دا ناروغ. او تر 3-4 سی بیا تظاهر کوي، په خصوصا په سترګو کې، معمولا په جل کې، نو د یلو سکلریشن سبب کیږي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه د وینې څه ډول تغیرات دي که دا اوریدونکو ته لږ واضح کړو؟ په خپله وینه کې دغه تغیرات راځي او کنه بل شاید دې لامل کیږي چې وینه کې دا تغیرات رامنځته شي؟
بیلروبین جدولی خو اصل کې څو عوامل لري، یا د بیلروبین په جوړېدو کې کوم مشکل پیدا کیږي، یا په افراز کې کوم مشکل منځ ته راځي، یا د وایرس له وجې نه، یا د اوټومون ناروغیو نه، یا د هپاتایټس مثلا څلور پنځه انواع لرو، د وجې نه، یا کوم د ابسټرکشن له وجې نه، دا په دې له وجې نه دغه جانډیس منځ ته راځي. چې ستونزې موجود چې نارمل اندازې څخه 0.2 څخه تر 1.2 پورې تقریبا لوړ شي، او د 3 پورې چې لوړ شو نو په جول کې بیا تظاهر کوي.
ښه، راځئ ډاکټر صاحب همدې باندې به تم شو. تظاهر کوي دغه ناروغي، لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ کوم وخت یو کس ځان باندې شکمن شي یا په ماشومانو باندې شکمن شي چې دا ممکن زیړی سوی وي، هغه ابتدایي نښې نښانې څه شي دي؟
لودین صاحب، ابتدایي نښې بعضې وخت خو اسمپټوماتیکي، ناروغ وایرس انفکشن اخیستی خو کوم اعراض علائم نه لري. کچیرته ناروغ اعراض علائم ولري، نو بیا د بعضې وخت لو ګریډ فیور او ارترلجیا او مایلجیا او نازیا وومیټنګ، نو د دې سبب کیږي. مالیز او ایورجن اف سموکینګ، نو ان لارج انټندرنس په هی تراپی پیدا کیږي. کی چیرته موږ فزیکی معاینه کوو ناروغ ته، نو په هی تراپی به په اولوی ساحه کې به ټینډرنس یا د لیور انلارجمنت موجود وي.
او ډاکټر صاحب، دغه اصطلاحات چې تاسو کارول ممکن د موږ عامو کسانو ته یو څه د افهام وړ نه وي. راځئ لږ واضح خبرې وکړو، فکر وکړو، خپل ناروغ سره خبرې کوي. د انسان په پوستکي کې څه تغیرات راځي؟ د سترګو په رنګ کې، ځیګر کې څه تغیرات راځي ورسره؟
او زګر غټواله کې چې تمغه فزیکی معنی کو زګر به غټوي بل د پوستکي رنگ به زیړی اکثره وخت او بل د سر ګړواله هم پکې پیدا کیږي د نور د عضلاتي دردونه به بندو دردونه به نو بل پکې دا کوم انزایمونه چې د لابراتوار کې موږ معاینات وکړو الیفټیز معاینات کو دا به لوړ شوی ویل وړ به وي د نارمل اندازې نه
خا او ډاکټر صاحب دغه نخې نښانې سولې اوس راځي لږ ذره تقسیم بندۍ ته هم لاړ شو ما چې څه مطالعه وکړله پنځه ډوله دی دغه خپله زیړی چې په هغو کې بیا خپل ډولونه هر یو بیلابیل ډولونه لري بیلابیل عوامل لري او خطرناک هم پکې دی راځي له تاسو واورو چې زیړی په عموم کې په څو ډوله دی او کوم ډولونه یې داسې دي چې انسان پې اخته کېږي بعد یو څه زیات توجه ځانته وکړي ځکه چې ممکن وجود ورته ډیر خراب کی
لوګین صاحب اصلا هپاتایټس خو هپاتایټس د زیګر التهاب ته وایي پرسوتا لغوي معنی دا ده او په یوناني کې بل دوه کلمو نه اخیستل شوی ده چې هپر لیور ته وایي زیګر ته وایي کنه او ایټس دا هغه بیا د انفلیمیشن یا د التهاب معنی ورکی پرسو د زیګر پرسو هپاتایټس لغوي معنی هم درته ویلې او بل دغه هپاتایټس دا په ځینې کتابو کې راغلی چې په چین کې تقریبا 5000 کال مخکې د هپوکرات لوخاو پیژندل شو چې دې ته به بنین اپیډمیک جنډیس نوم ورکوته چې دغه پیژندل شو جوړه چې د هپاتایټس ای او چې هم د هپوکرات پیژندل یو د هپاتایټس ای او نور بل کتابو کې راځي چې هپاتایټس بی په 1950 کال کې د ډاکټر باروچ لومبرګ لخوا په پیژندل سره چې د دې لپاره چې دومره هڅه کړې و او ریسرچ کړې و نو د دې خبره د نوبل جایزه هم واخیستل دي یعلم
ها یعنی په مجموع کې په څو ډول د ډاکټر صاحب همدا 15 ډول چې یاد سوي دي همدا 15 ها فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب سره ټلیفوني اړیکه پرې شوله موږ بحث وکړو چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو او ریډونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي زیړی ته ځانګړې شوې ده دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده څو بڼې یا څو ډولونه لري کوم ډول ډېر خطرناک دی په همدې اړه باندې خبرې کوو بحث دوه میلمانه را بلل شوی دی لومړی ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمد زای چې د انتانی ناروغي متخصص دی سټډیو سره اوس مهال وسلیږي اړیکه پرې ده بیرته زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې اړیکه ورسره ونیسي په دوهمه نیمایي کې به هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر عبدالاحد سرخرودی راشی استودیو ته لږ سره به خبري وکړو اوس هم ورزوی اوریدونکو ته چاړي کینی ولې دا اوریدونکو به واورو چې څوک دی لکم ځای نه اړی کینی ولې ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شمنی پروګرام اوري
سلامونه لودین صاحب ته ملمنو ته اوریدونکو ته زنبی ولا زبلای دم غړی له غزنه خبري کوم
ستړي مشي زبلای صاحب خبرونه لري اتمن تعقیب کړي دا مهرباني وکړي څه نظر لري څه پوښتنه لري
بله همداسې ده ډېره مننه کوم لومړی بلودین صاحب دا درته ووایم چې څومره شمېر مریضان چې ما د تور زیړي په هکله لیدلي دي سخت ظالم مرض او وژونکی مرض ده بدن سخته ناروغي ده نو که چېرته ډاکټران صاحبان وصل سي نو پوښتنه مې همدا ده چې ډاکټران صاحبانو لومړی پوښتنه هغه ده چې په کلیوالو سیمو کې عموما چې څوک په ژر زیړي تور زیړي اخته کیږي هغه لومړی دمو تعویز کوي آیا تر دوایې غوره لار همدا دمو تعویز ده چې د لومړي توب ورکوي که څنګه او څومره مفید ده دوهم کله چې زه په انتانی شپخانه کې یو کال مخکې هلته یو میاش ووسیدم نو الکته چې به هغه مریضان د تور زیړي به یو جلا ځان ته واچوي تر یو حد ډیر ښه مفیده تداوی هم کده خو بیا هم دی ډیر زیات مرګ جوړ لري ډیر وژل کېدو هغه مریضان د دې بل لمړی نسونه ډیر زیات وپرسیدو نو آیا الته په خېټه کې پر کوم ځای حمله کوي چې خېټه دومره زیاتې پرسیدي چې انسان یو ویره کولا او بل پاکستان ته هغه ډیر انتقالېدو تر افغانستان نسبت پاکستان کې شته داوی کیږي که څه خبره ده مننه
ډیر مننه زابلای صاحب کور مو ودان سلامت اوسې تاسو پښتنه واخیستل شو متاسفانه چې ډاکټر صاحب سره اړیکه وصل نه ده چې اړیکه وصل شو اتمن به دغه پښتنه ترې وکړو غنو نور اوریدونکو هم راته پر پښتو فیسبوک باندې خپل نظرونه او پښتنې پرې خېدي د غرازي واتس اپ شمیرې ته هم په ثبت شوی باندې باندې خپل پښتنې را لګلې دي. موږ به د خبرونې په ترڅ کې چې ډاکټر سیف سټډیو سره وصل شي باس مختلو. ډاکټر سیف سټډیو مشي بیرته خده چې لنې کمر غتا سره سره وصل شولې. تاسو د خبرو د پریکون پر مهال باندې اوریدونکو اړیکه نیولې ول زابل نه زموږ دایمي اوریدونکو زابلي سره اړیکه نیولې و. د ویل چې کله کسان په زیړی اخته کیږي په کلیوالي سیمو کې لمړی ورته د مو دعا کوي دا قدم دوا خو به بیره شکه چې خپل ګټي لري ولې تبي په لوت تاسو په دې اړه څه نظر لري چې چیرته وکاس ناروغيږي لمړی څه وکي او بل وایزینو کسانو ته چې په دې ناروغي اخته شوی دي د ناس یا د خېټ پرسو پیدا شوی د خېټ وایوالي پرسيږي.
لږه صاحب سلامونه احترامات ومني. اصلا خو زمونږ ټولنه د افغان ټولنه کې د قدم او دوا مروج ډیر زیات کنه اکثر وخت بس پندوی باندې را تکیه کوي په دمو دوا باندې نو هغه خو بس د دوی خپل خوخه ده نو هغه کی به موږ څو وای دوی ته خو د ګیډې پر څو په مریض باندې داسې وای نه شم چې اکثر وخت کوم ناروغان چې هغه هپاتایټس بی سی دا ناروغي ولري او تداوی نه وشوي کس خبر هم نه ده ډیر وخت ور باندې وتلای ده کنه نو سیروز سناره وتله سیروز مطلب دا چې د غزګر خپل وظیفه له لاس ورګي نو چې خپل وظیفه له لاس ورکړل هغه نارمل اندازې نه نو بیا ګډي پرسوب هم سره پیدا کیږي چې موږ ورته په طبي اصطلاح کې ورته اسایټس وایو یو اسایټس د همدې لور سیروز لکه بل پیدا کیږي نو ټول ورونه خواندې چې دی بیا د خپل سکریننګ کوي ترڅو پورې چې دغه تشخیص کیږي خدای نه خواسته کوم هپاتایټس کوم نو ونه لري اکثره ناروغان دغه سی مراجعه کوي وایي زه خپله خو زیړای نو شپخانو ته راځي مونږ ته نو هرن کې لیور سیروز ورکړي هغه بیا نو د خاص تداوی نه لري غیر دی لیور ترانسپلانټ ورته وایي چې ځیګر ورته بدلیږي نو هغه په افغانستان کې امکان هم نه لري خارج کې زمونږ د غریب خلکو د بیچاره خلکو د ترانسپلانټیشن د لیور او د دوی د اقتصادي وځه تم دا تخازن یونیسي کولای شي دغه وکیل او ترانسپلانټیشن وکینه وروته
و ډاکټر صاحب د تلته دغه زابلی صاحب چاړي کنیولې و د پښتنې او جوز پاتې و وای زین مریضان چې په دې کلیوالي سم کې رامنځته کیږي زګره وای ستونزې پیدا کوي هم د غزېړي باندې اخته او خېټه پرسيږي وای تر دې راځه کیږي چې پاکستان ته انتقال سي د پښتنې درلو د چایا پاکستان کې یا په پېښور کې چې افغانستان پولیس ته نږدې پروت خار دی یا په کوټه کې خادر مرنه کیږي او کنا په کابل کې هم یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د زیړی د درملنې امکانات شته.
لودین صاحب لیور سیروز ناروغان هغه ناروغان چې د کومې دواری وکړه چې د ګیډي پرسوب پیدا شوی دي ناروغانو تداوی بل د افغانستان کې کیږي خو کچیر ته کوم کسان وایي چې موږ خپل ناروغ ته لیور ترانسپلانټیشن کوو خارج ته وړو او دا توانی لرو چې وي سوال د ترانسپلانټیشن ورته وکړو نو بیا کولای شي چې وي سي او غیر دغه نور میډیکل ټریټمنټ چې کوم دا د دوا په واسطه باندې کوم تداوی کیږي هغه سپورټ ټریټمنټ نو هغه په افغانستان کې کیږي موږ سره ډیر مریضان په نګرار شفاخانه کې بستر وي وضعیت خراب وي نو هر وخت چې وضعیت ښه شو موږ تداوی ورته کوو معاینات کوو ورځ په ورځ ګورو هغه د پاریز او د دوا ورکړو د ناروغ وایټلی کوم هغه چې دی حالات چې دی هغه ګورو سټیبل کیږي بیا کوټر ځخته او که چیرته د زیګر دی بدلیدو په خاطر باندې لیور ترانسپلانټیشن په خاطر نزی اواسی دی نو بیا تکته ضرورت نشته پاکستان ته یا هند ته یا بل چیرته
او دغه د درملنې امکانات په کابل او نور حوزوی روغتونونو کې شته
او ټولو کې شته ټولو کې شته مریض وټل سینګ کیږي د کنټرولېږي نو اندغه سایټ چې د ګډي پر څو چورته پیدا شوې دغه کنټرولېږي د دوا په واسطه باندې نور د بدن کوم الکترولایټونه چې دی پروټین دی البومین دی دغه کنټرولېږي کچیر د کم وی ورکی ورته او نورې تعقیبې ناروغ هر وخت یو بازي وخت کچیر ته ناروغ بيخي چې ویر حالت یو بیا ورته موږ یو پروسیجر کوو چې پروټینل ټپ ورته وای پروټینل ټپ وجه باندې په اساس باندې موږ د ناروغ د ګډه سمایي وباسو ترڅو چې ناروغ ریلکس شي تنفسي هم سي او نور ناروغ هم د استراحت د سکون سا واخلي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې او بل اوریدونکو ته ورزو اړیکې نیولې د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بله لوجن سلام سلامونه قبول ک سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو درانه مېلمه ته عبد المېلمه چې ورسره راځي د ډاکټر عبدالله سرخوردی صاحب ته سلامونه او ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ
لودین صاحب، پر دې مرض باندې خو زه نظر نه لرم، خو زه د پروګرام په اوله کښې نه وم، دلته یو ځای مصروفه وم. د ډاکټر صاحب سره دوه درې پوښتنې لرم، چونکې تاسو هم د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړه چې دغه ناروغي دا ژړۍ په عموم کې پنځه ډوله دی. موږ چې مطالعه کړې هم د شریعي کتابو څخه، د شریعت د چې مطالعه کړې ده، یعنې دغه دی، موږ هم دا په دغه دغه رسېدلي چې پنځه ډوله ده، او دا د آدم علیه السلام د خلقیت نه وروسته یو نیم زر کاله بعد پېژندل سوی مرض دی. نو د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې دا هم لکه نورې ناروغۍ چې دا بعضې ناروغۍ چې د میکروبه پیدا کېږي، دا ژړۍ هم د میکروبه پیدا کېږي که یا که دا جلا مرض دی؟ او دا پنځه ډوله کې کم یو خطرناکه دی چې انسان د مرګ کومې ته ورولي؟ او دا په اوناسق قشر کې ډېر دی که په ذکورو کې ډېر دی؟ په شین پورې هم اړه لري که نه لري؟ او دا ناروغي چې ده، که چېرې مور باردار وي او د مور په نس کښې حملي او د مور په دغه مرض اخته وي، هغه زېږوونکی ماشوم هم په اخته کېږي که نه اخته کېږي؟
کور ودان قاري صاحب پښتون، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښې ښایسته او په زړه پورې پوښتنه وې. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، قاري صاحب پښتون پوښتنې تاسو حتما لیکلي دي، که تاسو نه وي لیکلي ما ځان سره یاداشت کړي، ورته ځوابونه ورکړئ مهرباني.
اوله پوښتنه خو دا وه چې د څه له کبله منځته راځي که نه؟
بله.
نو دا خو یو وایرس ده، وایرس ته مختلف انواع لري. بعضې چې دي ډي ان ای وایرس ورته وایي، بعضې ار ان ای دي. نو د وایرس له کبله منځته راځي. او دومه پوښتنه یې دا وه چې د مور نه ماشوم ته انتقالېږي؟ هو بالکل انتقالېږي د مور نه ماشوم ته. خو هر کله چې ماشوم پیدا کېږي هغه ته باید، که چېرته مور په زیړې باندې اخته وي، باید ایمونوګلوبولین او واکسین دواړه ورته وشي. د پیدایش نه وروسته ماشوم ته باید وشي. نو آینده کې د زیړې باندې اخته کېدو چانس کمېږي. نو دا خبره پوښتنه
پنځه ډوله دي. دوی په د شریعت په کتابو کې هم وایي موندلې چې پنځه ډوله دي. پوښتنه درلوده چې کوم ډول یې تر ټولو ډېر خطرناک دی چې انسان وایي د مرګ کومې ته رسوي؟
نو دا خو داسې په دې کښې هپاټایټس بي او سي او بعضې وخت فیصدي کمه ده، امکان لري ایو اے او ډي هم د لیور فیلر سبب شي، خو هغه تقریبا یو فیصد ایله یو نیم فیصد ویلی چې امکان لري لیور فیلر سبب شي که نه، که چېرته نو هپاټک فیلر ورکوي.
و یعنی ممکن د انسان ځیګر له کاره وغورځي، او ځیګر چې له کاره وغورځي دا معنی چې یا به ځیګر نه وای کېږي، چې هغه فکر کوم ډېره مغلق او پېچلې پروسه ده او لګښت هم لري، او یا دا ده چې انسان به متاسفانه له منځه وړي.
او بالکل د ځیګر معاف کېدل او ځیګر له منځه تلل همدغه، یا به ترانسپلنټیشن ورته کېږي لیور ترانسپلنټیشن، او یا به ناروغ چې دا خپل ژوند له لاسه ورکوي.
بله. او د قاري صاحب پښتون د پوښتنې یو جز دا و چې په سن پورې هم دغه موضوع تړاو لري چې د کوم سن کسان ډېر قرباني کېږي د زیړي، او دغه راز یې د ښځو او د نارینهوو پوښتنه هم درلوده چې په ښځو کې او که په نارینهوو کې کوم کسان ډېر پرې اخته کېږي.
سن خو داسې خاص کې مطرح نه ده، خو هغه کسان چې هغه صحي کار کوونکي دي نو هغه تعداد پکې زیاته ده، هغه زیات پرې اخته کېږي په دې ناروغیو باندې، ځکه چې یو ناروغانو سره سروکار وي د وینې سره او د افرازاتو سره، او دغه ډاکټر صاحبان زیاده باندې اخته کېږي.
ښه، کور ودان. ډاکټر صاحب، دلته یو بل ورور محمدالله پردیس پوښتنه کړې پښتو فیسبوک پاڼه کې، وایي زه هم تور زیړی لرم، څه باید وکړم؟ ګرچې د اورېدونکي دا پوښتنه داسې ګونګې لیکلې نه دي لیکلي چې څه وخت ورته دغه تکلیف پیدا شوی دی، خو د یو بل اورېدونکي پوښتنه هم شته. هغه وایي چې زه له څو میاشتو راهیسې په اخته یمه، تداوي کوم خو جوړېږم نه. نو کولی شو دغه د دواړو اورېدونکو پوښتنې په یو ځل ورته ځواب کړو چې که څوک په اخته یي څه وکړي، او د کوم کسان چې تداوي کوي ولې تداوي نه کېږي؟
نودین صاحب، اصلا څوک چې ورباندې اخته دي هغه باید خپل معاینات وکړي، یو سکرینینګ وکړي، ځان ته ایچ بي پروفایل ورته وایي، هغه باید وکړي چې کوم نوع هپاټایټس باندې اخته ده، اول د دې معلومول پکار دي که نه؟ دوی داسې ده، او د هغه نه بعد بیا پي سي آر معاینه ضرور ده. نو کچیر د ټول معاینات د لب انویسټیګیشن موږ ګورو ته غره بعد د دې په تدایو باندې بیا موږ تقسیم نیول چې دا داوی تاسو ضرور دا وکنه.
بله دلته جاوید رحیمی لیکلی، جاوید رحمانی وای اصلا تور جړای او ټی بی د کندهار پزون کې وای یا د کندهار پزونی ولایتونو کې ډیر پراخه ناروغي ده، وای باید د طالبان حکومت په وړاندې چمتووالی ونیسي او دغه راز ویلي چې کور په کور باید ټول ولسونو ته عامه پوهاوی ورکول شي. وای زه خپل هم په تور جړی اخته یم. عامه پوهاوی ډاکټر صاحب دا چې مثلا ځینې واکسینونه دي خصوصا د ماشومتوب د وخت واکسینونه دا څومره رول لري د دغه ویروس په مخنیوي کې یا د دغه زیړی په مخنیوي کې؟ آیا عامه پوهاوی کې انسان عامه پوهاوی ولري مثلا خپل ځینې تدابیر ونیسي، مثلا هغه د نظافت تدابیر دي دغه راز واکسینونه وکړي، دا مرسته کوي د ویروس په مخنیوي کې؟
بالکل لودین صاحب، واکسینیشن ډیر مهم ده. ایمونایزیشن د ټولو خلکو لپاره باید ایمونایزیشن واکسینیشن ورته وشي، خصوصا هغه خلک چې ډیر د مریضانو سره مخامخ وي، د طبي صحي پرسنل، دوی باید حتمن واکسینیشن ورته وشي. او بل سکریننګ هم ډیر ضرور پکار د خلکو لپاره، سکریننګ وشي که چیرته کوم ناروغ هپاتایټس دی باندې اخته یې، هغه لپاره نو بیا موږ واکسینیشن څه فائدنه نه لري. اول سکریننګ پکار ده، خصوصا هغه دغه بزر کسان چې دي د معتادین کومې دواګانې چې آی وی درکې دي ځانته، دغه لپاره سکریننګ ضرور ده. اول سکریننګ باید وشي، سکریننګ وروسته باید واکسین ورته وشي هپاتایټس بی په خاطر باندې. او د سی په خاطر باندې خو واکسین موږ نه لرو، ایمونایزیشن چینل لرو، سی په خاطر واکسین نشته. او د هپاتایټس ای لپاره هم واکسین موږ لرو چې یو میله پر کیجی ورته کیږي، نو تقریبا بوستر ډوز بیا د شپږو نه تر اتلس میاشتو پورې بیا ورکول کیږي، یا ایم ورکول کیږي د هپاتایټس ای لپاره. نو دغه د واکسین په بخش کې تاسو سره خبرې شریکې مکړې.
بله، او ډاکټر صاحب کې اوسوک یو ځل په دې تور زړی باندې اخته کیږي، درملنه کیږي، آیا بیا هم د ژوند پوګدو کې دغه کس له تور زړی سره مخ کیږي او کنه وجود بیا د تور زړی سره عادي کیږي یا معافیت پیدا کوي؟
نو د دې لپاره بیا موږ سمعینات کو، نو خصوصا بیا په دې کې ایچ بی انټیجن ګورو. کچیرته ایچ بی انټیجن دغه منفی وو، نو بیا موږ وایو چې ناروغ اوس ریپلیکیشن نشته د وایرس. او کچیر دغه مثبت وو، نور ال اف ټی اب نارمل وي، جی پی ټی، ایچ جی او ټی د چن د نارمل حالت د چن زیات وو، نو بیا موږ وایو چې مریض اوس هم ناروغي لري او تدایو باید ورته وشي. او د پی سی آر چې د پی سی آر لوډ هم د شل زرونه لوړي، که چېرته په دې کلینیک کوم ناروغ راځي او دا کلینیک ولري لابراتواري معایناتو کې دا موږ وګورو، نو بیا د لپاره موږ تداوی شروع کوو.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دا هم ده چې دغه زیړی چې د مستقیم په ځیګر باندې حمله کوي، د انسان ځیګر ورو ورو لمنځه وړي، والی په ځیګر حمله کوي، آیا د وجود نورې برخې هم متاثره کوي او کنه مستقیم په ځیګر باندې حمله کوي؟ او کله چې ځیګر لمنځه ځي، نو زه فکر نه کوم چې د ځیګر وظیفه د وجود نور غړي مخته بوزي، آیا د وجود نور غړي هم ورسره اخته کیږي یا نور غړي هم زیانمنېږي د وجود؟
څو ورکل چې لیور یا ځیګر زیانمن شو، د دې وجنه ناروغ ته امکان لري رینل فیلر هم پیدا شي، ریسپیرټری فیلر هم پیدا شي، د وخت په تیرېدو سره امکان دی ولې هپاتو رینل سندروم ورکی ورته، هپاتو ریسپیرټری سندروم ورکی ورته، نو امکان دی ولري د دې سبب هم شي.
بله، او ځیګر وظیفه کله زر اوریدونکو ته واضح کی؟ دا خو د قلب وظیفه خو ډیره واضح ده چې هغه د انسان وجود ته وینه پمپوي او د انسان د نفس اخیستو یا د سا اخیستو لامل کیږي. ځیګر هم ممکن ځینې اوریدونکو ته دا پوښتنه وي چې ځیګر د انسان په وجود کې څه وظیفه مخته وړي، او که چیرته دغه ځیګر زیانمنېږي د زیړي له کبله، انسان له کومو ستونزو سره مخامخ وي؟
لودین صاحب، دغه ټوکسیک مواد په فلټر کې رول لري، بل چې د وینې په صفا کېدو کې رول لري، نو دغه یو څه دغه دي چې ډیره مهمه حیاتي وظیفه سره ترسره کوي.
بله په دې لچې دغه اوریدونکو زموږ استادو خبري واوري او عملی کې ډاکټر صاحب تاسو د تداوی امکانات ته مخکې په افغانستان کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د محل امکانات شته خصوصا هغه مغلق باندې هم چې مثلا کې چیرته او چاته پرسو پیدا کیږي کوم وخت ډاکټر صاحب دغه موضوع دې ترسي کې چې د انسان ګډه ور سره پرسو بو کی یا ګډه و پرسيږي آیا ک په ابتدایي مراحل کې دغه زیړای وی په تداوی سره یا په دارو درمل سره دې هته رسیږي چې انسان مثلا پرسو اندازې ته نه رسي اول پرسو تر رسیږي آیا بی غوري کیږي بی باکانه چلند ور سره کیږي سم مریض خپل درمل نه کوي او کنه له درملنې سره سره ممکن د مریض وضعیت دې ته ورسي چې ګډي و پرسيږي او ځیګر لمنځه لاړ شي
اصلا خو اساسي خبر دا یو کسان چې بالکل خپل ځان ته توجه نه یو دی په هپاتایټس کوم نه یو باندې اخته وي نو دې کې لاس پیندلس کانو په جریان کې تشل کالو پورې وخوتلې غنبات د طبيعه د لیور فیلر یا د ځیګر عدم کفایت پیدا شي یو یو لاته همدا ده بل دا چې په صحیح دوه سره دوا نه اخیستل امکان دی ولر کوم دوه شي ډاکټر باندې خبر ته شوې غا منظم نه اخیستي او بیا کیفیت دی دوا خرابي دا عوامل چې امکان دی ولر چې د لیور فیلر یا لیور سیروزس سبب شي
بله او ډاکټر صاحب راځي لکه زره دغه دی انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو بیا به هڅه وکړي بل ډاکټر صاحب سره اړیکې ونی سو چې موږ سره وعده کړی دا انتقال سره قوم له انسان بل انسان ته تر سره کیږي
انتقال خو مختلف د هر یو هپاتایټس هر نوې جدا ده د هپاتایټس ای چې دا بیکورل ده مثلا د منتنشوي غذانه یا د منتنشوي وبونه یو کس استفاده کړي هپاتایټس ای باندې اخته ده او بل کس ترې استفاده وکړي نو په دې حالت کې کېدای شي بل ورور هم په هپاتایټس ای باندې اخته شي نو فیکورل ده فیکورل ورته وایي د غذا او د خړو د منتنو غذا او خړو وبو د شان انتقالېږي او بل نور د کومه دغه چې د هپاتایټس بی هپاتایټس بی ترانسمیشن چې دا د وینې د ټول محتویاتونه د وینې نه یو کس منتن ده هغه بل کس ته وینې دغه کله کوم جرحه سره په تماس کې شولای یو نډل د نډل د وخت خپل ځان ته ضرورت یو ک دی وجنه انتقالېږي بل سټیچوال کانټاکټ چې دا کورول وجنه هم امکان لري چې دا انتقال شي اکیوټ هپاتایټس بی چې اکیوټ هپاتایټس بی په سلیوا کې یعنی لاړو کې هم موجوده په سیمین یعنی د نارینه په کوم دغه چې مردي چې په کې هم دا موجوده او وجنه سیکریشن د کوم د زنانو چې کوم سیکریشن پرازاتي په دې کې هم د هپاتایټس بی وایرس موجوده او دین انتقالېږي
کور ودان
ډاکټر صاحب
و ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات او خیر وسې زکه چې موږ تاسو سره د نیم ساعت زحمت اجمنه کړی و تاسو نیم ساعت زحمت وېست ډیره مننه دا چې تاسو صحت هم خنه دی نو مننه چې راغلی خبرونه کې مراسره غډون وک کور ودان سلامات او سید خبرونه په دې برخه کې د انتانی ناروغي بل متخصص ډاکټر صاحب عبد الله سرخوردای استودیو ته وصل شوی سرخوردای صاحب ستړي مشه مننه له تاسو نه هم چې له بختیاو سره سره مو زموږ بلنه ومنله راځي به سید ما ورکو تر اوسه د زیړی په بانو باندې تم شوی وو د انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو اوس راځي لکه په دې بحثو کې هم دغه د زیړی په ډاره کې چې څو ډول زیړی دي کوم ډول په افغانستان کې ډیر عام دی او کوم ډول تاسو ته ډیر مریضان مراجعه کوي
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه د زیړی ناروغان چې دی په ټوله کې کله چې موږ وایو هپاتایټس یا د دیګر التهاب نو د دې عوامل چې دی دا په عمومي صورت سره په دوو برخو ویشل کیږي یو انتانی عوامل دي او بل غیر انتانی عوامل دي په دې انتانی عواملو کې 15 ډول وایرسونه چې هغه ډیر زیات معمول دي د دیګر د التهاب یا د هپاتایټس سبب کیږي چاغه عبارت ده هپاتایټس اے بی سی ڈی ای هپاتایټس څخه یو نو بل هپاتایټس هم چې شپږم ډول دغه جی هپاتایټس ده په دې شپږ نو کې هپاتایټس اے او ایچ ده د اوروفیکل ده اوروفیکل معنی دا ده چې د خولې لاره اخیستل کیږي او متوقع دا څلور ډول چې دا بلډ بورن یا د وینې او د وینې د محصولات لارې انتقال دی شي.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه. سلامات اوسې. کور ودان اوریدونکو پښتنې کړي دي، راځي چې د برخې کې دی اوریدونکو پښتنه واورو چې دا اوریدونکو څه وایي. واتس اپ شمیرې ته یو اوریدونکو پیغام را لګلې دی، د واتس اپ د شمیرې پیغام به واورو چې اوریدونکو څه پښتنه کړي ده.
السلام علیکم، منور يم د پکتیا ولایت مرکز ګردیز مې تاسو ته وایس میسج پریږدم. په ډېرې بخښنې سره دغه د زیړي په هکله که یو څه معلومات راکړئ. تاسو په دې متن کې لیکلي دي چې تقریبا 15 ډوله زیړی دی او تر هغې خطرناک تر ټولو خطرناک تور زیړی دی. دغه د سپین زیړي او زیړ زیړي په اړه یو څه معلومات راکړئ چې سپین زیړی څومره خطرناک دی، که هر یو په جزئیاتو سره داسې په تفصیل سره معلومات راکړئ چې دا به ښه وي. کوم زیړی څومره د مرګ سبب ګرځي او څومره خطرناک دی او په څومره وخت کې علاج کیږي، مکمل علاج کیږي او کنه؟ مننه.
کور ودان مننه اوریدونکو چې اړیکه دې نیولې و. زموږ واتس اپ شمیره ته د خپل پیغام پرې خیو. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واورید دي ورور چې څه پوښتنه او پوښتنه ما پوښتنه یاداش کړله تاسو اتمن
لیکل دي.
مهرباني.
ډېر ښه پوښتنه کړې. واقعا چې دغه پوښتنه اکثرا زموږ مریضان موږ نام کوي په دې هپټایټس کې چې دا زیړی کې دا بی او سی چې عام خلک بی زیړی ته تور زیړی وایي او سی زیړی ته سپین زیړی وایي، په دې کې د خطر دغه دا ده چې بی زیړی او سی زیړی چې دا اکثرا مزمن کیږي. مزمن معنا دا ده چې یعنی دا زندنه کیږي په انسان کې پاتې کیږي د ډیر وخت لپاره. لکن هپټایټس ایچ د او هپټایټس ای دا نو زیړی چې خلک ورته عام زیړی وایي یا زیړ زیړی وایي، نو دا اکثرا سلف لیمیټډ دی، یعنی په خپله ښه کیږي. معمولا خپل دوره لري چې درې هفتو کې کلینیک راز علائم په مریض کې ښه کیږي. لکن د تور زیړی چې بی زیړی ده دا په سلو کې 90% مریضان دغه زیړینم خکیږي. 10% ناروغان وای کېدای شي زندنې شي. زندنې معنا دا ده چې دا درملنې ته ضرورت پیدا کوي چې باید درمل واخلي. په دې سپین زیړی او تور زیړی دا ورور چې پښتنه وکړه چې کوم یو ډیر خطرناک ده. خطرناک سی زیړی ځکه ده چې 50% ده مزمن کیږي. کله چې موږ وایو چې مزمن هپټایټس معنا دا ده چې دغه مریض کې زر تشخیص او درملنه ونی شي، نو پایله به لیور سیروسس او هپاتیک سلور کارسینوما وي. چې دا یو اختلاط ده د سپین زیړی او د بی زیړی چې دا اکثرا چانس د کرونیسټی یا د مزمن کېدو چانس کم ده. یوازې په 15-10% پیښو کې ممکن مزمن شي او قابل د درملنه. لکه ورور پښتنه کړو چې آیا دا بیخي لمین ځي که نه ځي. زمونږ هیوادوالو ته ډېر زیات دا تشویش ده او موږ ته بار بار دوی مراجعه کوي کلینیک ته او شفاخانې ته چې دا زیړی مې ولې نه ختمیږي. زه خپل ګرانو هیوادوالو ته یو عرض لرم چې هپټایټس بی از کیوریبل. کیوریبل معنا دا ده چې کیور کیږي نه، او بخای قابل دی کنټرول دی، یعنی کنټرولیبل ده خو کیور کیږي نه. 100% لمینځ نه ځي. یوازې یو ریسرچ ما ولوسته چې هغه په کوم هیواد کې چې دغه شوی ده په 80% پیښو کې هپټایټس بی هم کیور کیږي لمینځ ځي. معنا دا ده چې هغه څوک چې پاریز نه کوي. ګوره یو نقطې ته زه خپل هیوادوالو ته اشاره کوم چې اکثرا زموږ مریضان چې موږ ته مراجعه کوي دوی د غوښې نه پاریز ده، د لوبیا نه پاریز ده، خوراک خاکتی نه کوي، وایي چې زما زیړی ده. هغه څوک تجارب دا ښودلی چې پاریز یې کړی ده، لوبیا یې نه دي خوړلي، غوښه یې نه دی خوړلی، نو دوی اکثرا ښه شوي نه دي یا په زندنه هپټایټس باندې بدل شوی ده. نو زما توصیه دا ده ګران هیوادوالو ته چې ښه خواړه، تازه میوه، سبزیجات او استعمال کې او غوښه هم مشکل نشته خوړی شي. غوړ چې دا اکثرا زمونږ ناروغان پښتنه کوي چې غوړي وخورم که نه، ګوره روغ سړي ته هم ډېر غوړي ښه نه ده، مونږ باید غوړي استعمال کم کړو. نو خدای وکړي چې دا زمونږ د ورور سوال ځواب شوی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. راځئ د یو بل اورېدونکي پوښتنه هم واورو، بیا به بحث ادامه ورکوو.
السلام علیکم رورا جوړی، په خیر د آزادۍ راډیو همکارانو او اورېدونکو ته ټول ته سلام. رورا زه په تور دېړې اخته یم، ایچ بی ایس ته خو کله دوایي واخلم ختم شي، بیا یو څو میاشتو وروسته بیا چې ټیسټ وکړم بیا را پیدا شي. څه وکړم، دوه درې واره لاړم ډاکټر ته، ختم شو بیا را پیدا شو. اوس فلحال شته دی، خو زه انشاءالله کمزوری کړی نه یم. تقریبا درې څلور کاله مخکې دا تور زیړی ما را جوړ شوی دی.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو د دې اورېدونکي پوښتنه هم واورېده. وایي متاسفانه چې څلور کلونو را په دې خوا اخته دی، درملنه مې کېږي، اما بیا چې وایي ټیسټ کوم ټیسټ مثبت راوځي.
دې ورور ته زما توصیه دا ده چې تاسو ایچ بی ایس انټیجن چې هر وخت معاینه کوي دا مثبت دی. مثبت معنا دا ده چې دا انټي وایرس تا په وجود کې شته ده، لیکن تا ته څه نه وایي، معنا یې داسې ده. دې ته به تشویش نه کوي، یوازې مهم معاینه دا ده چې تاسو خپل ایس جی پی ټي یا د ځیګر یو ټیسټ ده چې هغه هر درې میاشتې بعد تاسو کوي، او خپل پی سي آر هر شپږ میاشتې بعد تاسو باید تکرار کوي. مهمترینه معاینه چې ده هغه پی سي آر ده، چې مونږ د وایرس لوډ یا د وایرس شمیر معلوم کړو چې څومره ده. که چیرته د دې وایرس شمیر د 60,000 نه بره وي، نو مونږ دغه مریض کاندید ده چې مونږ دې ته انټي وایرل دوا ورکړو، یعنی ضد وایرس درمل ورکو. متوجه اوسئ چې د وایرس ضد درمل کله چې شروع کیږي، نو وایرس چې لوټ کمترین سرحد ته ورسېد، معنا دا ده چې لس پنځلس انټرنیشنل یونټ په دې حدود کې موږ باید وساتو رنج د دغه وایرل لوټ. نو دې مریض ته څه نه وایي. که چیرته یوازې ایچ بی ایس انتیجن مثبت دی، نو دا یو هیلتي کریئر ده، نورو خلکو ته دا وایرس انتقالی، لیکن دغه خپل دې ناروغ ته څه نه وایي. دا مرض دې ته تشویش ونی کی. مقصد ما مخکې مرض وکړه چې هپاتایټس بی دا کنټرولیبل دی، کیوریبل نه دی، یعنی بیخي له منځه نه ځي. تاسو هر وخت ځان ته تشویش مو پیدا کوي، او دا ټیسټونه هر وخت مو کوي. یوازې ایس جی پی ټي د هر درې میاشتې بعد وګوره، او پی سي آر د شپږ میاشتې بعد تکرار کوي. ان شاء الله د اختلاط او نور ستونزو سره به تاسو نه مواجه کیږئ، دې ته به تشویش نه کوئ.
ښه ډاکټر صاحب، مخکې دغه د انتقال په پروسې باندې وغږېدو، اما ښه ده چې لږ ذره نور هم دغه مسله واضح کړو. هم د خولې له لارې نه، هم د جنسي اړیکو له لارې نه، او هم د وینې له لارې نه دغه د زیړي ډولونه له یو انسان بل انسان ته انتقالیږي. اوس راځي لکه په دې تم شو که هغه کورنۍ چې له باده مرغه په کورنۍ کې یا په فامیل کې دغسې یو ناروغ کس لري، څنګه له هغه سره چلند وکړي؟ مثلا هغه کس که ناروغ وي، که نارینه وي یا که ښځه وي، هغه مثلا د خپل د ژوند له شریک سره څه ډول چلند وکړي تر څو مسؤون سره پاتې شي؟ څه وایي، څه سپارښتنې لري هغو کسانو ته چې په کورنۍ کې دا مهال د تور زیړي یا هم مثلا د سپین زیړي ناروغ لري چې تر ټولو خطرناک زیړي دي؟
بله بله، لکه زه عملا دا مریضان نن هم زه خپل شخصي کلینیک کې دا مریضان ما وکتل، په شفاخانه کې دا مریضان زه ګورم. یو سوال ډیر خلکو ته دا ده چې زه واکسین وکم، مقصد سپین زیړی یا عام زیړی چې خلک ورته سی زیړی وایي، سی زیړی دا د وقایې لپاره واکسین او یا ایمیونو ګلوبلین دا نه لري. متوجه اوسئ چې هپاتایټس سی لپاره واکسین او ایمیونو ګلوبولین نشته ده، د هغې لپاره خاص توصیه د وقایې لپاره ده. لیکن که چیرته یو څوک په بی زیړی یا تور زیړی باندې اخته وي، د هغې لپاره واکسین شته ده. واکسین موږ باید چا ته وکړو؟ هغه څوک چې ډیر کلوز کانټاکټ لري، لکه مخکې هم ډاکټر صاحب په دې باندې اشاره وکړه چې دا د درې لارو نه دا انتقالیږي، لکه هپاتایټس بی سی ڈی چې ده، او جی هپاتایټس دا بلډ بورن ډیزیز ده. بلډ بورن معنی دا ده چې د وینې د لارې انتقالیږي، او د باډی سیکریشن یا باډی فلوئید کې هم موجوده ده، نو دا انتقالیږي. بنان اوس لارې څه ده؟ که یو څوک مثلا مونږ وایو چې د درې لارو نو نو اول لار دا ده چې پرنټل د پرنټل معنا دا ده که چېرته د اخته شخص وینه د سالم شخص وینې سره بنا په هر علت په تماس راشي. مثلا زه ساده مثال ورکوم تاسو ته، په کور کې اکثر کورنۍ چې وګوري یو دانه ناخونګیر لري دوی نک چې کټ کوي، نو دا ناخونګیر که چېرته یو څوک خپل نک کټ کړي او د دې شخص اخته شخص دا خپل نک زخمي کړي، نو په دې ناخونګیر کې وینه پیدا کیږي. که څوک جانب مقابل دا ناخونګیر استعمال کړي او هغه خپل ګوته زخمي کړي یا تخریش کړي، یقینا چې دا انتقالیږي. بل هغه سامان او لوازم د میک اپ خصوصا چې اکثرا ګډي میک اپ سامان، نو دا هم کېدای شي دا انتقال کړي. د سورنجونو د لارې، د وینې د ټرانسفیوژن د لارې دا انتقالیږي. نو د دغه موضوعاتو نه باید جدي ډډه وکړي. هغه څوک چې مثلا سلمانی یا تقاوی ته ځي، بهتره ده که چېرته د کوم سامان او لوازم چې د دغه ویښتانو د اصلاح کولو لپاره پکارېږي، نو هغه که بل دا شخص خپله ولري دا به بهتره وي، ځکه د انتقال چانس کمی ده. دویم انتقال لاره مونږ وویل چې دا د مور نه بچي ته ځي. که چېرته یو مور په هیپاټایټس بي باندې اخته وي، نو د ولادت په وخت کې، د ولادت په جریان کې او د نوم د کټ کولو یا قطع کولو په وخت کې د هیپاټایټس بي انتقالیږي ماشوم ته. نو د دغه ماشوم لپاره ضرورت ده چې میندې قابلیت ته او یا هغه ډاکټر صاحبان چې په نسای ولادي کې کار کوي او په ولادت خانه کې دغه مور ولادت کوي، باید ډاکټر صاحبان خبر کی چې زه په تور زیړی اخته یم، ځکه دغه خپل ماشوم ته د ژوند په لومړی څو ساعتو کې، البته اووه ساعتو کې دننه، دا باید هم واکسین واخلي دغه ماشوم او هم ایمیونو ګلوبولین پچکاري شي. که چیرته د دغه ټایم نه وخت تیریږي، نو چانس د دې ده چې دغه ماشوم ته هم دغه بي زیړی انتقال شي. دریم لارې مونږ وویل چې د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. بنا ان توصیه دا ده که یو مور په تور زیړی اخته وي، نو یا ښځه په تور زیړی اخته وي، نو دا خپل خاوند ته انتقالوي، یا برعکس که چیرته خاوند په تور زیړی اخته وي، نو خپل میرمن ته انتقالوي. نو توصیه دا ده چې کله مرض تشخیص شو په عاجل ډول سره باید جانب مقابل هغه څوک چې اخته نه ده هغه د زر باید واکسین وشي، تر څو چې د دغه مرض څخه مخنیوی وشي. د هیپاټایټس سی په مورد کې بیا هم زه یادونه کوم چې دغه نه لري، ده واکسین او ایمینو ګلوبولین نه لري. بنا ان توصیه دا ده چې دغه درې لارې چې مخکې ما ذکر وکړه، د دې نه د باید ځان وساتي او محفوظ کړي ځان، تر څو چې د هیپاټایټس انتقال یا ترانسمیشن مونږ کم کړو.
ښه، ډاکټر صاحب، یعنې کې لږ دغه بحث واضح کړو چې یو څوک په تور زیړي باندې اخته وي، یا مثلا دغه نور زیړي چې تاسو یادونه وکړله، آیا دا جنسي مقاربت نشي کولای او کې کوي ځان ته حل لارې لري او کنه باید هیڅ جنسي مقاربتونه کې ځکه چې خطر زیات دی انتقال؟
بله، یعنی کله چې د هیپاټایټس سی لپاره مخکې ما وویل چې دا واکسین ایمینو ګلوبولین نه لري، بنا سیف ټیکس دا ده چې کانډوم استعمال کړي، نور دغه نشته. دا باید دغه وشي ځکه د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. خو بیا هم چې کوم کیسونه چې موږ لیدلي، یعنی چانس ترانسمیشن کم ده نسبت دې ته چې هیپاټایټس سی د بلډ ترانسفیوژن د لارې یا د وینې د لارې زیات انتقالیږي. او نهایی فیصله دا ده چې د کتاب چې هغه څوک چې په هیپاټایټس سی باندې اخته ده، یو کس یعنی پارتنر، سیکس پارتنر، دا باید سیف سیکس ولري او کانډوم استعمال کړي. بل
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات او صحیح راځي. ډاکټر صاحب، لږ زره نور هم په همدې تم شو، په دغه توبرکلوز یا ټی بی ویروس باندې چې کله موږ تاسو خبرې کولې، هغلته هم داسې ویل شول چې له ناروغانو سره باید په کورنۍ کې لږ زره احتیاط وسي، کاسای ورته بیل سي، مثلا پیاله ورته بیل سي، دغه ناخونګیر چې تاسو ویل دی مثلا بیل سي، یا مثلا د سلمانۍ یا د میک اپ وسایل بیل سي، دغه د تور زیری په برخه کې څومره دغه مسله صدق کوي که یو کس په کورنۍ کې تور زیړی ولري، آیا اړتیا ده چې مثلا دغه د خوراک کاسه یا مثلا د چایو پیاله یا مثلا چاینکه یا هغه څه شیان چې ورسره تماس کې دا بیل سي دا مرسته کوي د ناروغۍ په مخنیوي کې؟
لکه ما مخکې عرض وکړه چې هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی وایرس چې کوم تحقیقات شوي دي په باډي فلوید کې شته ده، یعنی د وجود په افرازاتو کې لکه سلی واشو د خولې په لواب کې، تیمین کې، وجنل سیکریشن او نور مایات د وجود کې، د شدو کې او کولیسټروم کې دي کې افرازیږي. لیکن دا د ناروغ د وایرل لوډ پورې تعلق لري چې د وایرس لوډ څومره ده. هر څومره چې د وایرس لوډ یا اندازه په وینه کې زیات وي نو په دغه مایاتو کې هم موجودیت شته ده. بنا توصیه دا ده چې عمومي تشویش باید موږ ایجاد نه کړو. ډېر زیات آیزولیشن یا تجرید ته دا مریضان ضرورت نه لري. موږ کاسه پیاله دې شیانو سره ډېر د انتقال چانس نشته ده. خو بیا هم تحقیقات داسې ښیي چې په د خولې په لواب کې دا وایرس شته ده. که چیرته یو څو چا سره د هیپاټایټس بی یا د تور زیړی ناروغ په یو کاسه کې ډوډۍ وخوري نو که د خولې لواب په دې کاسه کې وغورځېږي او جانب مقابل د خولې د جوف نه واخله تر اماو پورې، معده پورې او په کولمو کې کوم زخم ولري نو چانس دې شته ده چې انتقالېږي. یعنی کبیل شي خو هیڅ ضرر نه لري. ښه ده، خو ډېر زیات موږ په دې باندې تاکید نه کوو. ډېر زموږ د تاکید دا ده چې د وینې د لارې انتقالېږي نو بنان د وینې او د وینې محصولات څخه موږ باید ځان محفوظ وساتو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. یو لږ ضربې په دې درملنې باندې هم تم شو. درملنې څه ډول دی د همدې زیړی او خصوصا د همدې تور زیړی او سپین زیړی په افغانستان کې امکانات د تداوی شته؟ څومره وخت نیسي او دغه دوا چې دا ناروغ به دوامدار خوري او کنه یو ټاکل شوی دوز لري؟
دا پښتنه لږ تخصصي ده، زه نه پوهېږم چې په عام اصطلاح باندې خلکو ته څنګه زه دا بیان کوم. خو بیا هم زه عمومي عرض لرم چې کله چې د تور زیړی اخته ناروغ تشخیصیږي نو زما هیله دا ده چې دغه ناروغان باید د دغه رشتې یو متخصص ډاکټر ته ورشي تر څو چې په درملنه کې او د دې ناروغانو په تعقیب کې خاصه تخصصي پاملرنه وشي. دغه مریضان چې دي لکه یو هیپاټایټس بی ناروغ چې مثلا ایچ بی ای انتیجن مثبت دي. ایچ بی انتیجن معنا دا نه جام خلک وایي چې زما خو تور زیړی شته ده لکن میکروب مې مرده یا ژوندی ده. دغه ایچ بی انتیجن چې مثبت دي معنا خلک وایي چې میکروب ژوندی ده، او چې ایچ بی انتیجن منفی نو عام خلک داسې وایي چې میکروب مړ ده. یعنی د ایچ بی انتیجن پازیټیو ناروغ ته چې څوک دغه انتیجن مثبت وي نو دې ته باید د ډاکټر ډیر خاص پاملرنه وي او عاجل باید د دې پی سی آر وشي او وایرل لوډ باید تعین شي. که چیرته د وایرس لوډ پی سی آر کې د 0 نه بر وو نو زر باید درملنه شروع شي. درملنه اساسي درملنه دا ده چې موږ باید انټي وایرس دوا شروع کو، یعنی د وایرس ضد درمل باید موږ د ناروغ ته ورکو. نور زمینوي دواګانې چې اکثرا زګورم دلته ډیر استعمالیږي ډیر زیات ضرورت نشته ده. فقط موږ باید د ناروغ سبب لمنځوي سو. دا چې اوس دا دوا موږ څومره وخت لپاره ورکو دغه په څو دورو کې د تعقیب لاندې موږ نیسو. کله چې موږ یو چاته انټي وایرس دوا شروع کوو نو دا درې میاشتې بعد موږ د دې جی پی ټی ګورو، شپږ میاشتې بعد پی سی آر ورته کوو چې موږ وګورو چې وایرل لوډ کوم حالت ته روان ده، او بل دا چې موږ یو بل ټیسټ کوو چې ایچ بی وی پروفایل ورته وایي چې موږ دې باندې ځان متیقن کو چې آیا دا مریض سیرو کنورټ شوی ده که نه. سیرو کنورټ معنی دا ده چې آیا د ایچ بی انتیجن په مقابل کې انټی ایچ بی انټی باډي راغی که نه، یا د ایچ بی انتیجن په مقابل کې انټی ایچ بی انټی باډي راغلی ده که نه. یو هدف د تداوی هم دا ده چې مریض باید سیرو کنورټ شي. دویم هدف د تداوی دا ده چې د مریض دیگر موږ فیزیولوژي یا د دیگر وظیفه باید موږ اعاده کړو، بیرته نارمل حالت ته ورسو. همدارنګه هیستولوژیکل امپروومنټ باید په مریض کې راشي. موږ پرې نه دو چې دیگر کې فایبروسس راشي ځکه کله چې فایبروسس لاړ نو ځیګر شرنګ کیږي لیور سیروسس باندې دا مریض منتج شو خلاص نو بنا ان د انټي وایرس دوا دته به دامه ورکو کېدې شي بعضی مریضان یو کال تداوی ته ضرورت پیدا کی او کېدې شي بعضی مریضان تر دوو کالو ته ضرورت پیدا کی یاد دې نه زیات نو درملنه لیک دوامدار ده لکن په هپاتایټس سی کې چې عام خلک ورته سی زیړی وای د دې درملنه ریسپانس د تداوی مقابل کې ډیر ښه ده په درې لښپک مشته کې دا مریضان خکېږي او اکثرا چې دا مریضان ز په شفاخانه کې ګورم او دا مریضان ته تعقیبوم دا مریضان په درې لښپک مشته کې د دې پی سی آر منفي شوی ده وایرل لوډ زیرو ده نو دا مریضان خشوی دي او نتیجې هم خدان
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سی په پای کې فقط غواړم چې د خوراکي مواد په برخه کې هم ځینې سپارښتنه ولري هم دې ناروغانو ته مخ کې تاسو کې هم یو جی کې اشاره ورته وکړه چې یوازې لغواړو سره باید احتیاط وسی نور باید دغه د زیړی ناروغان په هر غذا باندې ډاډه ورشي څه وایي په پای کې کوم ډول غذاوې باید ډیر استفاده شي هغه کسان چې زیړی لري او لغواړو نه علاوه نور کوم غذاو سره احتیاط وکړي
مریضان نه پختنه کوم په معنی خانه کې یا په شفا خانه کې چې تاسو ماته د دس یو خوراک نوم واخلی یا د دس یو خوړو نوم واخلی چې هغه په غوړ کې نه پخیږي نو یقینا چې ځواب دا ده چې دغه مستې ده شړومبې ده نو دا به خوري چې دا یو بلانس یا متوازن غذا نه ده او په یواز د دې چې موږ مریض سره کومک وکړو نورم مریض ته موږ ستونزه ایجادوو د مریض مقاومت ورځ پر ورځ خرابیږي او د ناروغ مقاومت چې کم شو د وایرس لوډ کېدای شي زیات شي بنا ان توصیه دا ده کله چې موږ د غوړی مسله وایو یعنی دا کولای شي یخنی خوروا وخوري مشکل نه لري کولای شي دا مثلا د خوسکي غوښه وخوري د چرګ غوښه وخوري اس ستونزه نشته ده لوبیا کې نخود کې هیڅ مشکل نه لري ګوره زه اکثرا ګورم دلته دا مریضان ما ته ډیر راځي زه ګورم چې د هتا زمونږ د ډاکټر صاحبانو توصیه دا ده چې ته غوښه مخره لوبیا مخره موږ د دې لپاره ریفرنس لرو کتاب ذکر کړی تحقیق په دې شوی ده هغه څوک چې د تور زیړی یا د سپین زیړی له وجې په کوما کې شفاخانه کې بسترې نو هغه تم په شوانه روز کې مونږ 15 ګرام پروتین خورای شي نو مونږ یو څوک چې روغ جوړ ده په خپل خپل مینه خانه درازي او هیڅ ستونزه نه لري زیګر سالم ده نو دې ته مونږ باید ولیم د غذا محدودیت ولګو دوی کولای شي غوښه وخوري دوی کولای شي لوبیا وخوري ډیر دې تاکید دا ده چې دا په ویجیټیبل پروتین باندې ویجیټیبل پروتین وای دا خټو لریټ کیږي خط حمل کیږي دا توڅه دا ده چې ان سبزیجات میوجات او پروتین واخلی د کیسه څنګه نشته ده
بل او ډاکټر صاحب فزیکی فعالیت کول سی پلان لکه په یوه ونی مده دقیق خپل خبره راټول کې انسان چې په زیړی اختاوی زیګار هم مثلا زیانمنیږي فزیکی فعالیت ورزش منډه یا مثلا نور لوبې چې ډېرې ثقیل نه وي کولای شي
بورې د زیړی په درملنه کې موږ دوه دغه لرو چې ام مریض ته موږ باډي ریسټ باید ورکو باډي ریسټ معنی دا ده چې ان فزیکل اکټیویټي باید ډیر ساقه کارونه دا باید ونی کی لکه استراحت ضرورت ده ورته او هپاتیک ریسټ نو مطلب دا ده چې موږ هغه دواګانې چې په کبد کې یا په ځیګر کې د دې میټابولیزم کېږي موږ باید هغه دواګان نه اجتناب وکړو زما توصیه دغه ناروغانو ته دا ده چې کله چې دوی ته ستونزه پیدا کیږي حتماً یو متخصص ډاکټر ته باید ورشي په خپل سر دواګانې د دواخانو نه باید وانخلي ځکه اکثرا زه ګورم استاد فکر وکړي چې اولین دوا چې هغه ځیګر باندې ډیر بد تاثیر کوي هغه پرستامول دوا هغه د هر افغان په جیب کې ده دوی په دواخانو کې ماخلي یا د نور د درد دواګانې ډیر زیات په دلته استعمالېږي او خلک یې اخلي نو دا زما توصیه ده چې هم موږ باید ځیګر ته استراحت ورکو او هم باډي ریسټ ورکو نو ډیر شدید فزیکی فعالیتونه شاقه کارونه خانه دا ورته
ډیر ډیر مننه سلامات اوسئ اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام هم همدلته پای ته ورسیده یو ځل بیا د خپل درنو میلمنو د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمدزی او د غرض د انتانی ناروغیو له بل متخصص ډاکټر عبدالحد سرخرودین ډیره مننه له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو او پوښتنو مو زموږ خبرونه لا ښکل کړه. له هغه اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکې له موږ سره روخ نشولې. له رادیوګانو مو مخوري پر راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.
ترشنا اسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تر څو بجو لا ازادي رادیو اوري.